قبل كده سهر لاس بجسوي. السلام عليكم درنو دوستانو یو ځل بیا د خبرونه تازه فریبا ظاهر شرغلاست ترتویم په دې وسات کې تر ډیره د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړی سوي ده. خو په سر کې یو لنډ خبري برخه هم لرو مخکې تر دې چې د کابل واشنگټن ترمنځ د ګډ نوی پلان په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ووروم د افغانستان سیمهونړي مهم خبرونه ووري. سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر قطب الدین کوهی په وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سوی دی او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د ختیځ اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووېډ 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه هر پریکړه چې کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډ ترلاسه شي چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ د خبره پرون په برکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په برکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو او یا به له دې هېواده ووځو او د خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې او لیکلې دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 هم کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس صاحب په ګډون او خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو وغورځوه. زموږ غلازه د ریډیوري لسکونو معلولینو پروند درېمې ورځې لپاره د پاکستان په شمال ویدیځ کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. معترضین د کارموندنې، د وړیا روغتیایي مراقبتونو او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول غواړي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان په انګوراډا سرحدي سیمه کې په تحسن پیل سو. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل سوي. د دې مظاهره چانو یو تنظیمون کې دین محمد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اعتراضونو کې 250 کسان ګډون لري چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې معلول شوي دي. د وانه ښار د کمشنر مرستیال بشیر خان ازادي رادیو ته ویلي چې چارواکي به د دغو مظاهره کوونکو یوازې منطقي غوښتنې وارزوي. دوی ادعا کوي چې دغه معلولین په سرحد کې د قاچاق د اجازه په لټه کې دي چې د خبره دولت به دا کار ونه مني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د ختیځ اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر یاد سوی دی. اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې د فبروري پر 11 ویلي چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ګرجستان، مولداویا او اوکراین شامل وي. اروپای کمیسیون د دې پروګرام هدف د کوواکس نړیوال نوښت له لوري د اروپا د یو څه بېوزلو هیوادونو سره مرسته بللې ده. د شپږ هیوادونو د ختیځ اروپا برخې دي چې غواړي اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوې بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې ویل، وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو، خو تر هغه د مخه دغه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوه د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گت پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وراندگام اخلو در پروسه لطیرش به راهی سی پیل شویده او پشتت به مخت اولارشی. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2020 کال د فبروري د 9 مینیټې د سولې د هوکې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالبانجانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوان له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا بیخی نه دی ورکړل سوی او یا ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دغه میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوي سرتیرو له اکرامیه برخه منسي. نور حال په دې راپور کې
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه امینه ده چې له دولت څخه د خپل وژل سوي سړی د اکرامیه غوښتنه کوي. دا وایي څلور کاله وړاندې سړی په خپل ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووژل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کېږي او یا که ورکول کېږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کېږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګیلان په لاپ باندې طالبان په ورته کې ورته ناست او تجارو یې کې هلته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاده دي ټول یتیمان دونه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو سره، یو د مکور و یو دلته دلخوګانو و. زوی مې باز محمد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. د بل یو نی زوی راپاته ده، نه په یو دي نه په اولاد یې دم دي دیا د سوڅوالو سو کلو د دی ویې خوانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسین اندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتنه ده چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او رارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمن نسی. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیرای زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهادو معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پمدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپل وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع ده چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وسی چې موږ نشو کولای سي هر چا دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیرای اوسېدونکي په ځانګړي توګه میرمنې د جګړو لامل لا بے وزلی فقر او غریبۍ څخه کړيږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو چې احمد شي برچم تو کړه.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شبریم دا اونې د وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم
خشي راغې چې سروټ یې نیوي او یریم نیوي د ډیرو او د سروټ په منځ کې هم شې
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې استاد رفیم او لیوی نیوي پیدا شوی خطي نسخه خبروي
په دې خزاني نه معلومات راخې دي سلها او خدینه نمونه پکې دي
په دې خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د ایمن سره مې اوسا دریا خان سره مې اوسا باچا خان سره مې واخلا سمد خان سره مې واخلا
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيخوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې ابيقور شاعري روته نه آشنا نوم وي لا ابيقور نه مطلب د ابيقورس مکتب دی چې په لرغون یونان کې بنسټ یې شودل شوی دی ابيقور یا ابيقور لمرګ نه ویری شي د ابيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریات واغیزي د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یوشمیر نورو جوتی دي په ازادي راډیو مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرسو د شعر په اړه د شاغلی شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د کتاب د مخکته نه راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګيانو برخه اخیستي وا او د خاغلی شریف په شاعري په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړه د غونډه په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک پولستل شو ورپسې غونډه ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنه هم راغلي وی چې ولستل شو په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړه د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولې شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوه استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې ایوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتن او نوې طرح سره په شعر کې برابر وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخي د چا خوخي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هاته د خپل نکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافا بیتونه راوړي فکر کوي چې وڅلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی आवाज ان فریق دی بل اړخ ته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
کاغلی شریفه شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف ته شاعري پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کېږي چې وطن لري دی خو ځړې بیا هم لټولو سره تړلې دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګي سرتورا بيقور مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترک ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغړلې خو د لویدیز ګڼ کرکتون کې په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راته ښکاری ځکه تا
خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو سره سنشن وایلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بیا ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش کړی دی چې په زیات دا ټول د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو لپاره بیا نور شیان مهم دي. عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یو ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ماته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدی او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري، چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه ساسو سره؟
زه د الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده، او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي. بیا نو پیشرو کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر وردزورث د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم، خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د کروټو په منځ کې یو شی
دا اکثر کرکتون کې په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي، داسې نه دی. شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي بېخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده، هر څه په هغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب څلور نیم سو کال په خالي کل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټه خزانه تراشم، دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفانی فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولاړ یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و پرې شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی، او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته،
د په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان وو، شعرونه به ویل، رقص و د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان وو، ډېرې مفصلې خبرې پېښوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده، هغه مفصله معرفي شوی، ژوند سوانی پکې راغلی. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې په پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله، ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچه پښتانه لیکلی، ګرچه پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وای چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویلی سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری نه دی راولی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی با غیل کتل په سبب له غیل سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شیرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفی، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستی ده چې پښتانه بنی اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشتېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه، بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پسې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، ان شاء الله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چیرته اوس په دقیق ډول باندې تاسو اوسه درته وست؟ بله،
کمپوزي شوی دی، کمپوزي شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی. منابع ورته کړی غالبا یو شپږ میاشتې وخت بوونی.
او څو مخه کتاب بش؟
کتاب یو اته سو مخه. په اتله سو فصلونو کې د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي، بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې څلور سوه کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینې مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډېر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه درلودلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت و، هغه اوبه ورسېدلې وه د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټي خزانه سره مهم پرتل کړي دي.
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړي دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدي بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دي. شیخ کاټه په پټه خزانه کې راغلي، دلته ترغی مفصل دي. بیبي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنډه یاد شوې، لیکن دلته بشپړه سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبرې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته سپارلې وی. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غورغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وانه خلو نو دا بس ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نه و، او دانن او اغکری و خونمی لکنی دیلاندی چی اسرار الافغان ادا پایپ اغکی پانکیه نو ده ما تراوری ولدات و گوره ده ده ارتو ده علی کلری ده پتی غزانی سره نو ما ده طول اول وستی ده اسرار الافغان پنم چی دی ده دریست و اوشت پانی و او یو بلا غور سره و یو بلا زمیما ده توفهی قاسمیه پنم بانی اغم ده ده فکر کن ده دوست و د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو څنګه ما څنګه نسب نو هغه دوه نه و نو دا ما ول وستل ګرچې دغه پوټو کاتیم د سیاغه نه و ډیر واځي نه و
اوس ما دغه خوشتل پښتنه وکم لوستل کېده لوستل کېده او کنه چې نشانه ګون په
bale bale لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت بیا ته ما ویل چې دا په لاهور کې یو رسالام چاپ شوی ده په دغه نوم باندې نو ما مارتل ته دا راته راوړل د فکر کاوه زه په دوه باندې نه پوهېږم ما ته دا عمره راوړه که چا هغه راوړل نو بیا ما لاهور ته دا رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسف سیدی د لاهور په هغه کې دی په دا ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو م بل څه نه وه اغه سپاره کم انګریز چې اغه لیکلې ده په دې باندې یو لیکنه کړې ده دا اغه باندې دا اغه په مخز باندې دا رساله لیکلې و اغه اسرار الافغان نو لیدلې نو بیا دا کراچي بیا تقریبا یو کال په سوګرزه دلمه د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې په سوو کتي نو پښتنې مې وکړلې مول کدا ما پیدا کړې ته دې ځای وکړي خدا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې ولیکنه وکړله هغه په الفت انجیل کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړل د هغه مقالې سره هغه ما چې څه پوهه و په هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دا دی دا دی
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما څه ری ول سم یا دول سم
ستاسو چې کوم شان لدی کتاب راخستی و کنه دا کتاب خلا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه تر اخستی و ل دې پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا شیخ متی باندې دی دا کتاب شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاد کرزی به نیک و بی نیک وقتی زوی دی نه پټه خزانه کې چې هغه دا بی نیک وقتی په نوم شاید دی غیر دی د شیخ قدم زوی دی او دی غیر دی نو دا پر د شیخ متی کورنی احوال دی په دې کې دی ټول هغه دی دا سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دی نو بیا دا د دوی ټول کورنی چې د ډیرو شوزو نومان په شي کې دی داسې شوزو نومان په شي کې دی چې هغه وخت دوی متصوفی شي دی په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې داسې شوزو نومان نه اورېدلی چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې ستا او نو ټول په ریوی تو باندې هغه دی ما حتی دا هغه کتاب وای دی ته د شیخ نظام الدین اولیاء فواید الفوات په نوم باندې کتاب او هغه کوم هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ولزنی
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کی نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیق سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم د ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون را وکړ چې ما سره په تماس کې شو هغه احمد ولی اتلزی چې دا خبره دا کی پورته سوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی و نو هغه مقاله بیا ما ورکړل ویل ته دا مقاله را پیدا کما ته راکړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې اگر له کوټه کړل نو زه نه پېژنم چې رفیع صاحب به دالي کنه لوستي یا خبر سوي
نه رفیع صاحب ازادي رډو ته ویل سي دا مقاله لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاند پونم چاپ شوی
ډالی ژوند کې دا سیو څوک وی چې دردونه دردالی کړی تترجار ټول خوخی کړی دای غمونه دردالی کړی ژوند کې دا سیو څوک وی چې د زړه کې مات مغزای وی فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه دای وی ژوند کې دا سیو څوک جوان کې دا سیو څوک خوي چې د سمغم باران کړی چې په دا سه حال د پریګ دی چې د ځان تزان حیران کړی جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې یو زل په مخدر شي تر تمسک شي او بیا شر در نروان شي او ستاسوان پریوتای مرشی جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې په زړه دی لکه دا غوي که حالات څومره تیار شي د تبلبا دا څراغ دی جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې وایللې دی پرزړوي د ژوند ګل ته دی او بوي خو هغه تری خبر نه دی جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې پل دل مر په پل دی چرنا دی د ژوند دی چې تیارو ته دی اجل وی کې دا سی چپتا بے حد گران وی عشق دے پاک کئی مان وی اس پہ چلے دے ارمان وی جوان کے دا سی یو چوک خوی جوان کے دا سی یو چوک خوی چی حیت پری خود اے نشے ساند حیر او جہان حیر کلے وہاں گا حیر وی نشے جوان کے دا سی یو چوک خوی جوان کې دا سیو څوک خوي چې دای زی در نروان شي ته د اوخ کې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي درد او مین شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي جوان کې دا سیو څوک خوي چې رڼا ته دې نږدې کړي کله ځان دې کړي لرې مولا ته دې نږدې کړي جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي شاعري به دې ژوندې کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندګي به دې ژوندې کړي جوان کې دا سیو څوک ژوند کې دا سیو څوک خوي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې دا سیو څوک خوي ژوند کې دا سیو څوک خوي شکر شکر زه یې لرمه زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کوم جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې لسترګو می فنا وي شمریاب کې مریدا او هوا ټول کې زما وي او هوا ټول کې زما وي جوان کې دا سیو څوک خوي جوان کې دا سیو څوک خوي چې دردونه دردالې کړی تترجار ټول خپل کړی دای همو دردالې کړی دای غمونه در ډاله کړی ژوند کې داسې یو څوک خوي.
سالو نیزه چې دوی کڼې چاپ شوی وی لنډشت یو نیم کال وروسته درې مګنه چاپ شو. د دې ونیزم راستیال عارف سنم وای چې د مالی ستونزو له امله د دې چریدې چاپ ځنډیدلې وو او اوس یې نیت ته چې په منظم ډول خبره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو نیز په اړه شخېدلې.
اغلی سنم ځانګړتیا کومه موجوده ده لکه تر لګه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوې شی وړاندې کړئ؟
کومې لیکنی او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کتابو غنل کی او څوک دې ته جرأت نشي کولای سي دا داس یو تر مخ ته کی او په دې داس یو څه باندې یا لیکنو کی یا باسو کی نو موږ د سټه ته دای پټور کړه د سی هغه د مخ په ټولنه کتابو دي څوک نشي کولای داس یو څه وای او داس جرأت وکي د دې لیکوالانو سړي ټول زموږ خوند دي د سی یو څه ته مخ کتنه کړه د سی په نورو چاتره سنور کی او کتنه شوی دا خودم رنه د پکتوی معلومات مطول دی خزوري او دی خزو پاړه دی خزې او دی خاون دی ګډ ژوند پاړه دی ماشوم دی روزنه پاړه همداسي دی سنگسار پاړه او دینجونو دی بدو په بدو کې ور کولو پاړه او اکثره مو د سیمرمنې مو دی هغه ژوند لیکونه دی خزو دی لا اتمنې په خاطر دی میرمنو دی لا اتمنې په خاطر مو دی هغه ژوند لیکونه فکر اخست دینو سی دینوري مواسي کې دي ټولنې لپاره خدمت وکي او بلا بل معلومات تیم
اغلی سلام تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو پاړه باندې چې دا ستابو چې لګ تر لګ دغه ماتول سخت وي تاسو د ماتول هڅه کړی دا په بادو کې د خور لور ور کول یا لګ تر لګ د ماشوم روزنه یا د بلا بل خوړو په خول هغه مسایل چې تقریبا تکراری دي یعنی په بلا بل رسنیو کې په دې باندې لګ تر لګ د دول سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي نوې څه ډیجیټاسي غواړي مېرمنو ته وړاندې کوي
نوې دي لکه جنسي ناروغيو په اړه باندې دي لکه دي خزو دي خوند او دي مېرمن دي ګډ ژوند په اړه دا امدا سديرو موضوعات ته مو پکتنه کړی دا
هغه لسنم په دې ونيزه کې ادبي برخم شته یعنی ادبيات هم خبروي پکې
بلې بلې او ادبي برخم پکې په دې کې لاندې کې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي لاندې نو کټړی غاړي هم پښته د دیتا مطلب دا د مخ خوندو کومې لنډ کې لیکلې وي مخترا لګل وي دا هم پکې چاپو
عارف سنم وای چې په سالو نيزي کې دنجون او میرمنو لنډ کیسه هم خبروي وړاندې پاسا دی رډي مچل کې د تل پنوم خپلې ولنډ کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړی ده
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 صفه هم نیولای شي
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي نور په دې راپور کې
دوه د شکلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بیلابیلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی د کابل سینما نه وړاندې شوی دی پکتیکاش وا خوښ شو دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
خغله فولاد وای ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي ورسره بعد د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري
وګه د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو ملي مذهبي او نور زنګړو ورځو کې پکې غونډې کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي یو وخت د فلمونو او تمثيلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی؟ او ځوانان په تیره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چک چکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن وو. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه وو. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړول دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. د بیټګر کې د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په روسيو کې چې صحت یې شنه وو په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د ورستې نیمې پیړۍ له پوسړه پورې رازونو پرده جکه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جوسکی شي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوې وو. وړاندې د تلپنوم لنډکسه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مزړه کېده لکه مرغۍ وزري وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي، ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي، هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې، خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم نن خلا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړپ ودرېدم. نن می تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خلو بوی مې حس کړ. تشناب ته تیر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روڼ ماښام چې چا شمع لګولې وي، خو ماښام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدیوی.